77 73. تکرار می نمایم.
افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان ځانګړي استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي، د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان د 13 دسمبر میاشتې په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړ شوی و، پریکړه وکړه چې د دې هېواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالي صندوق جوړوي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ماشومه څا ته تر لوېدو وروسته مړه شوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري سرګند ازادي راډیو ته وویل، تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یوه ماشومه نجلۍ چې اویا متره ژورې څا ته لوېدلې وه، جسد د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا راوویستل شو. د سرګند په وینا دا نجلۍ پرون په سپین بولدک کې ولسوالۍ کې له خپله کوره ورکه شوې وه. په روسیه کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال وبخې تر زرو زیات کسان نیول شوي دي. دغه اعتراضونه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې پر خلاف شوي دي. دا خبره د اعتراضونو د څارنې یو خپلواک بنسټ نن یکشنبه کړې ده. د جګړې ضد لاریونونه د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې هم وشول چې اعتراض کوونکو پکې خبرداری ورکړل که جګړه ونه درول شي قزاقستان به د جګړې بل میدان وي. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې د روسیې د مالیې چارواکو د راډیو د روسي څانګې پر ضد د دیوالي کېدو یا افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړل. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوی د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه تر سره شي. د روسیې او اوکراین پلاو د فبروري له 13 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلې خبرې کړي دي.
افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11.5. هرات آسمان وریز او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40.6. کندهار آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 24.1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 21.2.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس د سازمان ځانګړي استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د سازمان نږدې درې میاشتې مخکې په دې اړه پریکړه کړې وه، خو دغه صندوق تر اوسه نه دی پرانستل شوی. علت څه دی؟
دوی د لوی زبر ځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالي مرستې د راجلبولو د هڅو خبرې کوي، د رسنیو مسؤلین وایي ډېرې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي یا د تړل کېدو په حال کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټېږي؟
هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د نوي تحولاتو په باب باوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي څانګه هم په روسیه کې خپل فعالیت وزنډو. بل سبا هم د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده، په دې پلمه مستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو.
پنځلس کالو پلار په لاس کړم، مېړه مې د شلو کالو دی، عصبي دی، د دوه کاله کېږي چې د شا په تخته راته پروت دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت دا څرګندونې پاکستان ته په خپل وروستي سفر کې کړې دي او ویلي چې دغه مالي صندوق که فعالیږي هغه به په افغانستان کې اقتصاد ته وده ورکړي او د بشري ناورین په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. د سازمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې په یوه فوق العاده جوړ شوې غونډه کې په دې اړه پریکړه کړې وه چې د دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالي صندوق جوړ شي. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو له پریکړې دوه نیمې میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالیتو چارخې مخته نه ځي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او ښځو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې پنځلس کسیز نوملړ ورسپارلی چې حکومت کې شامل کړي، هغه چې د طالبانو په خبره دوی تر منلو نه دی. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بل مهمه برخه افغانستان سره بشري مرستې وي. هغه چې طارق علي بخیتی د خوځښ په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د ښاغلي بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي، د زیانمنو خلکو ملاتړ، دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبې په ورځ یعنې د مارچ په څلورمه خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی وړ مورس په یوه اعلامیه کې ولیکل، داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتی خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندویه سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې شمې په پای ته رسېدو او په سرلی پرانږدې کېدو دی احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کنفرانس سازمان په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د مالی صندوق د جوړېدو هوکړه کړې وه، خو پر دغه هوکړې نږدې درې میاشتې تیریږي. د افغانستان اکثر خلک چې اوس سختو مرستو ته سخته اړتیا لري، ولې د اسلامي هیوادونو د کنفرانس سازمان غړي نه دي په دې توانېدلي چې دا ډول یو صندوق فعال کړي؟ دا پوښتنه زما همکار د سیاسي چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري، او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواک چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي، چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیدو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د دغسې صندوقونو ایجاد څومره مؤثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.3 میلیارد شاوخوا داسې مرستې راټولې کړي دي، نو هغوی چې لږ په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواک نه دا اجازه ترلاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته دننه ورسول شوې. نو اوس فکر کوم د هغوی په شا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ یا د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم د دوی تر شا قدم اخلي، د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کوم داسې د اعتماد فضا جوړه کړي، او ځکه تر دې لبریده پورې دا د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یوه بله تېروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کنفرانس هلته نیول او په شکل د اشکال د افغانستان دا د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کېږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ 7 میاشتې په پوره کېدو دي، په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کله د خرابېدو خواته روان دی؟
د طالبانو د واکمنۍ د تیرو 7 میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرلی شو، او هغه یو د هغې جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې چون د دې خوا اخوا نه راورسېدې هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي.
د سیاسي چارو کتونکی سید زاکرشا ساداتو،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د راجلبولو د هڅو خبره کوي، د رسنیو مسؤلین وایي ډېری رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي یا د تړل کېدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو سیمهییز خبریاله اسیله احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړې وایي د جمهوري نظام له سقوط وروسته ډېر شمېر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوي او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکوونکو حقوق ورکړي.
ډېرې رسنۍ سقوط وکړه او ډېر هم د مالي اقتصادي مشکلاتو څخه مواجه شو، ځکه چې په دې بخش کې ډېرې رسنۍ هم خپل برنامهګان له لاسه ورکړه او
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروي پر بنسټ چې د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې وکړه، له 1530 رسنیو 211 تصویري، غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2000 نږدې شپږ زره خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تحول سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبریالان بيدندې شوي، چې له دې شمېر 2000 انجونی او ښځې وي.
فرخونمو بودن
خغلی امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي، لوڅو محدود رسنیو پرته به ټوله وتړل شي. هاخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره لحقی بدون روسته چه په افغانستان که راغی خبریالان لسختو اقتصادی ستونزو سره مختی او دیرش می رسانه و ده اقتصادی ستونزو لعمل اخفل چاری درولی دی.
نشرات خود متوقف کرد
ده رسانه و ده مالی ستونزو پرداس مال داد ترگندوونی که چه ده طالبان و ده حکمت ویان زبیحولا مجاهد پاختر دولتی خبری اجانس ده ویلی حد سکوی چه ده رسانه و ده سقود ده مخنیوی پا موخه ده دویل پار بحرانه مالی ملاتر خپل کری. حد سموکر چه پدی آرده ده طالبان و ده حکمت ده ویان دویانو نظر واخلو خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساعت تر لویدو وروسته مړ شوی دی. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرک څرګند ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ چې له خپله کوره ورکه شوې وه 5 متره ژورې ساعت ته لویدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راویستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته ساعت ورته اسوله په دې امید چې موږ وکولی شو د دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته ساعت ورته اسوله موږ د ماشومه له ساعت څخه راپورته کړل، ژوند یې د لاس ورکړی وو.
په کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پیښې شوې. د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوې. کله چې اوبه یې وچې شوې خلکو همداسې سرلوڅې پریښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي چې په خبره باید خلک یا چارواکي غم وخوري.
علت دا ده چې حداقل د څا لپاره چې په پخوا وختو کې به یا د لرګیو نه به داسې یو چار کونجه غوندې ساختمان ورته جوړېده، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانې به دا لپاسه پکې ښودل چې حداقل د ماشومان متوجه شي چې دلته یو څه شی دي، یعنې په اسانه څوک نشو ور لوېدلی. ولې دغه ستونزه اوس په دې خاطر زیاته شوې ده چې هیوادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د وېتاله لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
د کندهار ښاروالۍ وایان ښاغلي زمري هم وویل چې زمري څرګند وویل چې په میوند ولسوالۍ کې د دغې پیښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو هم خلکو ته خبرداری ورکړ چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ د ښاروالۍ کاتي دریز همدا و نن د سپین بولدک ولسوالۍ ښاروالو ویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګانو او برموت اجازه نه ورکوي. هر چا کلسا او برمه دغه کړی وي پریشي وي نو شری محکمه به سر کیږي.
د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پو ښاغلي مدقق په خبره چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او له خلکو سره په همکاري باید د سرلوڅو څاګانو سرونه پټ کړي او د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال تر زرو زیات کسان نیول شوي. دغه اعتراضونه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې پر خلاف شوي. دا خبره د اعتراضونو د څارنې او خپلواک بنسټ نن یکشنبه کړې ده. د جګړې ضد لاریونونه د قزاقستان په لوی ښار الماتي کې هم وشول چې اعتراض کوونکو په کې خبرداری ورکړ چې که جګړه ونه درول شي قزاقستان به د جګړې بل میدان وي. پر اوکراین د روسیې د جګړې نن یو لسمه ده. د دغه جګړې په ترڅ کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې څنګ هم په روسیه کې خپل فعالیت وزنداو. نور په دې رپورت کې
د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغې وزنداو چې د روسیې د مالیه چارواکو د دې راډیو د روسیې څنګ پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله باندې محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له امله تپل سوې ده. شغلی فلای د یکشمې پر ورځ په ویلامیه کې وویل له کلونو ګواښونو ډارولو او ځورولو وروسته چې زموږ ژورنالستان ورسره مخامخ وو کرملین په ډېره ورختایي هڅه کوي چې په اوکراین کې د خپلې غیر قانوني جګړې په اړه د روسیې وګړي له واقعیت څخه خبر نسی او اوس صادقانه خبریالان د روسیې د دولت لخوا د خائنانو په توګه په نشه کیږي. شغلی فلای دغه راز ویلي خپلو روسي مخاطبانو ته به د راپورونو خپرولو ته دوام ورکړي او په دغه وخت کې چې دوی تر بل هر وخت زیات زموږ ژورنالیزم ته اړتیا لري د رسیدو لپاره به لا زیات له هر پلاتفورم څخه کار واخلي. د ازادي اروپا ازادي راډیو او یو شمیر نورو رسنیو په وړاندې د دیوالي کېدو یا افلاس پروسه د روسیې پر رسنیو د څار ادارې د مقرراتو پر اساس پر مخ وړل کیږي. د دې ادارې د مقرراتو لمخې دغه رسنۍ باید د خپل ټولو رادیوي او لیکلي راپورونو او یا هم جوړ شوی ویډیوګانو په پای کې ولیکي چې دغه مطالب د یو بهرنی ایجنټ دلې لخوا برابر شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د دغه ادارې له لګول شوی مقرراتو سرغړولی او ویلي دي چې پر ځان د بهرنی ایجنټ نوم نسی شوی ځکه هغه د دولت په وړاندې یو دشمن انګیرل کیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي څنګ مشر اندری شيري د یکشمې پر ورځ په یو بیان کې وویل چې موږ د هیچا ایجنټ نه یو او داسې مو انګیرلې او انګیرو چې پر دغه نوم د یادولو غوښتنه سانسور او زموږ د ایډیټوریال په داخلي پالیسۍ کې د لاسوهنې یوه هڅه ده. د روسي پر رسنیو د څار ادارې روس کوم ناد زور ل رسنیو غوښته چې یوازې دي هغه معلومات خبروي چې د رسمي سرچینو پر اساس برابر سوي دي. دغه اداره همداشن رسنۍ له دې منع کوي چې په اوکراین کې جګړې ته د روسیې د بې دلیله جګړې نوم ورکړي او یا د روسیې یرغل یو بولي، ځکه ټینګار کوي چې هغه دې د ځانګړیو پوځي عملیاتو په نوم یاد سي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې څنګه مشر د غرض ویلي چې څنګه به له روسیې بهر د دغه جګړې په اړه د راپورونو خپرېدو ته دوام ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې لپاره له 1953 میلادي کال راهیسې نشرات پیل کړي او له 1991 میلادي کال را په دې خوا یې په مسکو کې خپله څنګه پرانستې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم او پاتې څو شېبې زما له همکار سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
د پروګرام دی برخه تمو په سلامونو هر کله کوو. په څو شیبو کې د مارچ د اتمی په اړه اوري د شوزو نړیواله ورځ را روانه سیشن بده.
پنځلس کالو پلار په لاس کړم، مېړه مې د شلو کالو دی، اسابې دی د دوه کال کې د شاپ تختاره ته پروت دی.
خو سوري چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ماشومه ژورې څاته تر ولیدو وروسته مړه سوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرید سرګند ازادي راډیو ته وویل پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو کلي کې یو ماشوم نجلۍ چې له خپله کوره ورکه سوې وه او یا متره ژورې څاته لوېدلې چې د ښاروالۍ د کارکوونکو د خوا یې جسد را ایستل سوی دی. د کندهار تر څنګ په دې وروستیو کې په ځینو نورو ولایتونو لکه هلمند او زابل کې هم دا ډول څو پېښې سوي. د چاپیریال او ټولنیزو چارو پو او د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د پالیسي جوړونې پخوانی رئیس عبدالولی مدقیق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې سوي او یا کله چې اوبه وچې سوي خلکو هماغسې سرلوڅي پرېښې دي. نوموړی له نوریاس نوری سره په مرکه کې دا یو ټولنیزه ستونزه بولي او وایي
دا خو مروجه څاګانې دي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دي، خلکو په خپل امکاناتو ته په نظر یعنی کوم امکانات چې لري دوی د څاوي وستلې دي. په مجموع کې دا زه سه ورته ګورم دا راپورونه ما هم لوستي دي. دا یو چاپیریالي او اجتماعي ستونزې دي چې دواړو سره لاسونه یو کړي دي او خلکو ته داسې مشکل پیدا کړی. چاپیریالي دلیل دا ده چې موږ په تیرو کلو کې د وچکالي شاهدان یو په هیواد کې، نو د وچکالي په حالت کې زموږ هیوادوال مجبور دي د اوبو ته د لاسرسي لپاره هر څه پیسې زړه غوښتي هلته یې څاګانې کیندلې دي، کدا ژورې دي، کدا نیمه ژورې دي او یا سطحي څاګانې دي. خو په اوله کې به دوی دا سطحي څاګانې کیندلې، کله به چې د اوبو سطح ټیټه سوله بیا به بیا لاړل یا بیا هلته سا ژوره کړه یا بیا هغه پرېښوده بل ځای به بله سا وکیندله او همداسې به ورو ورو اوبه کته تللې او دوی به هم څا پسې ژوروله یا بیا څاوې نورې زیاتولې. په مجموع کې دا هغه چاپیریالي اړخ ده. او اجتماعي اړخ دا ده چې په ډېرې خوشحالۍ سره چې دا هیوادوال چې کله زموږ تاسو هیوادوال چې کله د څاوې باسي کله چې څاوې نه څاوونه استفاده کوي خو روزمره تګ را تګ هلته کېږي، هلته همېش یو څوک وي اوبر را کاږي یا د کښت لپاره یا د څښاک لپاره. خو کله چې دا څاوې وچیږي یا له کاره لویږي بیا په ډېرې خوشنۍ سره چې دې ته اصلا څوک توجه نه کوي په ټولنه کې، نو دا څاګانې دغسې پاته کېږي او بالاخره دا غټ خطر دی چې اکثرو ځایو کې خلک ور لویږي.
یا خو تاسو یادونه وکړه چې هغه څاګانې دي چې وچې شوي دي، خو هغه څاګانې چې اوس اوبه هم پکې دي او خلک عملا ترې اوبه راباسي د څښاک لپاره، دغو څاګانو کې موږ د وروستیو میاشتو کې د څو پیښو شاهدو ماشومان ور لوېدلي دي او بیا ژوندي نه دي راوتلي او ډېرې ژورې هم دي. سرونه یې ولې نه پټوي هغه مسؤولې ادارې یا خپل خلک یې ولې سرونه نه پټوي؟
په مجموع کې دا څاګانې خو ما مخکې ارزو کړې دا خپل سر باندې کیندل شوي دي. دولتي ادارات اصلا د دې نه خبر نه دي چې زموږ په هیواد کې څومره څاوې دي او چیرته دي څنګه دي چیرې رسمي د څاوې ایستل شوي وي. زه حداقل دا معلومات لرم چې د مسؤولو خلکو لخوا به د څا چښتن ته به مشخص هدایت ورکول کېدل چې هغه عملي کول، ولې دا هغه څاوې دي چې دې نه حکومت یا دولتي مؤسسات په مجموع کې خبر نه دي. خو خپله دا کارونه کړي دي او علت یې دا ده چې حد اقل د قاله پاره سي په پخوا وختو کې به یاد لرګ نه بدسیو چار کونجا غونډه ساختمان نو ته جوړې دي یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانه به د پاسه کې خودل سي د اقل د ماشومان متوجي سي دلته یو تشهيدي نه په اسانه څوک نه سور لیدلې ولې دغه ستونزه نو اوس په دې خاطر زیاته سوی ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د وېسال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي د علاقې ممداد او بل علاقې دا د سیوس دغه اکثر ځای کې د سولري واټر پمپونه پیدا شوي دي خلک د ډولټو په یواز باندې د واټر پمپ واسطه باندې اوبه راباسي فقط هغه د واټر پمپ پایپ او نل دا ورکوس کې نور څه دغه څه پریدي نو دا د هوادوالو بیغوري د سې د ستونزې رامنځته کړي
په کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې هم د ورستې داسې او پیښې شاهدو د کندهار د سپین بولډک ولسوال بیا له خلکو غوښتي دي چې دغه څه څاګانې چې په سیمه کې دي سر لوڅي دي سرونه باید پټ کړي کنه ورسره قانوني چلند به وشي یعنی څه کولای شي چارواکي
چارواکي په رښتیا هم وګواړي د ستونزې حل ډېر اسانه ده اویلا تم دا د سیز د بولډک دی ولسوال د کوم اقدام سره کړی د دسي اقدام ته ضرورت په مجموع کې پیواد کې کچېره څوک د ټال لپاره غ اضافي حفاظتي تدابیر په نظر کې نه نیسي نو باید هغه ساوي باندې خلکو باندې نو کچېره یو د 200 د نمونې په شکل باندې باندې سوال او د خبرو ته د مطبوعاتو لارې نه انعکاس وکړي زه مطمئنه مسه یو ادوال دې ته پاملرنه کوي او په مجموع کې ټول به دې څو هغه حفاظتي تدابیر په لاس کې واخلي هغه به عملی کوي او د ستونزې به کم شي او دې ته ضرورت سي دولتي ادارات په دې برخه کې ناغېړي ونه کوي او په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي
د افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې د پالیسي جوړونې په خوانی رئیس عبدالولي مدقیق وو د دې په خبره چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي د کندهار شروالي ویان زمریت سرګند هم ویلی چې په میوند ولسوالۍ کې د پیښې پر مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلانو خلکو ته خبرداري ورکړې و چې باید خپلې څاګانې پټې کړي د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي خو د وروستیو شلو کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی
نوی پښتانه په دکانو ګرځي چای لسی راکړي چای او غوانی راکړي چای وڅ ډوډۍ چای پسند راولې چای را پوری خندلې دا خراب شي مخکې خو به شي پیدا کاوه چې بسم الله سترسنی ولا سوس مسكينې دې رسول خواري نشته څو د خواري سړی نه لرو چا ته ودرې دا کور کړي دې چې واسه یو غوالا ډوډۍ مې چم ته نور کوي په بغارو په چغارو به تر راځي نو څنګه تکلیف نه دي فرمه ځاغلې لا
زه د ولس کال يم تقریبا خپل نوم ګلسوم دي پنځلس کال پلار پلاس کړم مې مړې مې د شلو کال دی اسابه دی دا دوا کال کې چې د شاپ تختاره ته پروت دی یو خو اگر سره کې نه پیدا کې چې وسیم شایف نږدې دا کړی چې مسار وخړي چې وسیم ما سي دوغه نه کار پیدا سوی چې د ورځې په سل سل وای په ولې چې ما په خپل کړی وای ولا که شن مدل خلک ګمز ما ورونه جمع پلاران جوړ چې ما خپل خدمت کړو ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړی پر دا رقم سختال مو دی
نانم رابیاد خمه خدا یو د فلوس کال خو یم خپل دا یال می ما سونه کې روزو گزاران کدل هغه بالا څخه خاون میشه څلو بالا نو شپشتنه مومنان چې مان بالا ما ته ناسي د بل کوندوالو وزنه نو وز د مسکینه د مشکل سره د سلاسو غریوانو نو سره په قران کې اتم کاری سوي دا د ژوند کې سم دا غږی چې دا وز د تولاله زرده ما دې ما د خدای قران ما وای کز ما په کور کې یا ورسته یا غړیسته هیڅ شی په قران کې ستا ورورک چې دا غز مرده چې مان او دا غز مرده کوندانو دا مر ناره درې ځای ورسې شو دی وروره
انارګل دغه ډیر سلويش کال عمر ملک اسرات را باندې راغلی ولک مې دغه وسبې ایتمان سول سره مې مر سول ایتمان را پات دي اخس مې دې د چرګان په چوک ما د سبکو درس وس ز ولک لر ما د چرګان په چوک په 2000 درولې دي دغه زما د یال ډوډۍ برابرې 15 یال مې دغه را برابرې په دغه زما گزاره ده د یول سکالو دي دغه ته د چا په کار کې و دربار بنو د ته سفاری ته به ژوند چې د کار زمينه کوندې ویتم ته برابر سوي د ایتم ته زکه مالو مې سوي چې کوندې ویتم قرار سوی وای پکوران گچراسه پکور گیا د ما شام وړی شی لرم ناس تیار د لورو سره ما غو دغه کړم بیا د خسره سره وسته سپنجر خسره سره ناس ما وکاته بل په پاکه دورو رکت مشته دې زمینتا سره برابر سي چې کندو وي تیم پر قرار
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل د خبرونه په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.